سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان نه د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ مو د نړۍ له حال هم خبرو. خو په پیل کې خبرونه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه یو ډول نه خبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوی تعلیمی کال د پیل ورځ ده. له دې ورځې سره هممهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر ښوونځي هم پرانستل شوي دي. طالبانو وخت ته د رسیدو وروسته د کابل په یو شمیر د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امره پورې تړلي او تر اوسه یې د پرانستلو په اړه کومه نیټه نه اعلان کړي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. خو په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت ویلي تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي به په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د شپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکي موټر د حصه اول لسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېدله. په حصه اول کې د طالبانو لسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطی وسلوال وژل شوې دي. د پوز د مطبوعاتي څنګ په لامبې کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویاسمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیې په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تن افراطی وسلوال د دزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. او د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انورم هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انورم اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندي ویشتلی دی. زیلنسکي بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړو. خو له هغه سره هم مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوي کې په مسکو تل یو بل باندې تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د ښوونځیو د پیل نمرې ورځ ده. خو له شپږم ټولګي پورته نجونې نهیلې دي.
د زده کړو ارمان مو د لودلونو شید راتلونکي کلونه هم همداسې زمونږ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تیر شي. ځکه زمونږ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو پای ته نه دي رسولي او خوشبینه و دغه کال ته.
د پکتیا په مرکز ګردیزه او څمکنیو کې د ښوونځیو پرانستلو وروسته غزنی کې زده کوونکي نجونې هیله مندې شوې دي.
خو یو وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
په پکتیا کې مو د ښوونځیو پرانستلو په اړه د پوهنې وزارت د پوهنې مرستیال آصف ننګ نظر هم پوښتلی دی.
مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاصې وې دي. دا زما په نظر ښه خبر ده.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیر نه لري خو وایي چې تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مو دلو نو شاید راتلونکو کلونو هم داسې زمنګ پارمان کې پناه.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د همهله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هله یوازې هله پاتې شو.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات پتم او هله مخودله چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکې موږ بخپل زده کړې پاتور ورسو، خو متاسفانه چې په خاطر کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنکړه، په خاطر ولایتونو کې مکتبونه لا هم بندي، او هغه هله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خنځي به شروع شي مکتب اجازه راکې موږ بخپل خنځي تلاشو، نو زمونږ هله بیا مل خاور سره خاور شولې.
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم جونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تم امید باندې مې چې تر څو موږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیق شمیر نه لري، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي. ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لاهم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پایل په اړه تازه نشته. د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوې دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمد زی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوې دي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه پورز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه خوندزیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. مجاهد وویل په لټنې روان دي چې په دې ولایت کې خوندزی د چا په لارښوونه او د کوم تدابیر په اساس پرانستل شوی. په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړی ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د خوندزیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې لښپګمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د خوندزیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري. د بشری حقوقو د څار د بنسټ د خځو د برخي مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي د افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
که څه هم طالبانو تیر کال وخت تل رسیدو ورسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه دا ورکړي، خو د راپورونو لمخې په بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته شپږم ټولګي پورته زده کړې وي، چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا ورسته دا ښوونځي هم وتړل شول. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ښوونځي د ښوونځیو د مدیرانو لخوا پرانیستل شوی دی. دې ولایت کې د ښوونځیو په پرانیستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځنګړي ډول هغو نجونو ته چې اوس مهال زده کړو محرومي دي هیله پیدا شوې دي. اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي، خو په اکثرو سیمو کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي. همدا موضوع مو د پوهنې وزارت له پوهنې مرستیال خغلی آصف ننګ سره شربلې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي خلاص او په ځینو کې تړلې دي.
اول خو زه امید لرم چې ان شاء الله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول چې د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې او زه امیدوارم یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکیو د مکتب د پرنسټو سلسله به پیل شي. اماده چې اوس په دینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاصوي دي تاسو ما په نظر خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده ز په خپل استقبال او مولو کې یو چراغ روشن کیږي هم او رڼایي خو ورکوي دا یو چراغ هم نو دا ډیر خزي رايده او پکتیا کې چې دا سلسله خلاص وسو شمال ولایتو ته دې طرفو ته کطالب د رسمي تصمیم دی اعلان په حد کې نوي نو بیا دا هم خمی ته ده چې په تدریج سره منتهه دغه وخت دایا نسی دی جلکیو کال دایا نسی په دې ترتیب سره د مکاتب ورته پرانستل شي.
ننګ صاحب قدرت وایي هیله شته چې نور ولایتونو اوسیدونکي هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي او بغیر له دې چې طالب چارواکو له خوا ورته کم ځانګړی حکم ورغلی وي هغوی ته اجازه ورکړل شي وي چې ښوونځي پرانیزي. دوی راپورته شي او داسې ولسي اقدام وکړي او دوی هم په نور ولایتونو کې ښوونځي پرانیزي.
زما په نظر په کار خدا ده چې دا معامله د رسمي تصمیم او په سمیمانه طریقه سره ترسره کی چې طالبان پکې په اصطلاح هم د ولس کمایو کې هم د خلکو زړونه په لاس راوړي او هم دا مسله په اصطلاح دا د چپا چپی او د لوبینه په رسمي توګه یو دم تسي دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منه کوي بیا په چالش کې کراوسل چې خامخه دا دوباره تاوان کوي. یعنی زما په نظر دا سی باید ونسی چې دوباره تصمیم هغه چې یو یو هم خلاصوي د دغه پیسې کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال یې پکار ده حتی په خبري لحاظ حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کینی خبره وکړي دا د ولس تګ راتګ له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم کدوی په دې کې سمیمانه تصمیم ونیسی دی ولس زړونه په پلاس راوړي تا په تر ټولو دا اسانه دی معامله حل کېدل دا تر ټولو بهتره ده.
نن سه په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لور پراتو سیمو کې زده کوونکو ته د انلاین د زده کړو زمينه برابر کړي. آیا د دغه طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لور پراتو سیمو کې وینئ؟
د منګه د مخبل تجربه چې څومره ده د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددی عدد په اصطلاح چې چیرته ډیر شاګرد ده هغه په لویو خارونو کې ده په اطراف کې ډیر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدای یعنی تاسو آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده تر ټولو لوی او بهترین انتخاب ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پښتنه به موږ هم دنګ صاحب تاسو د پوهنې د وزارت مرستيال پاتې شوی وي. طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوریستین زیدي او په دې وجه باندې خوانځي تړلې پاتې دي. تاسو فکر کوئ چې د غستونز تر څومره بریده جديده او ولې په خا دغه موضوع نه مطرح کیدله؟
زه خو پښتنه چې دا ډیر پړل شوی موضوع نه ده د طالبانو په دې خبره دي تفسیری گنجائش جک نسته چې دوی توضیح کړي نه ده چې ترقم کلتوري څنګه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث خو ډیر لوی بحث ده ډیر اوږد بحث ده. اما موږ د جلکیو لباس مشکل نه لري اسلامي میتود سره برابر ده په نصاب کې مشکلات نسته په کلو کې معلم مسلمان کلی مسلمان سیمه مسلمان خلق یو بل سره بلد معلم دی هغه کلی مکتب په هغه کلی کې نو څه کلتوري مسله بل لباس په هغه لباس د لکه دی کلی یعنی په کلو په اطراف کې او د موږ د کلی په رنگ باندې هغه تعلیم پر مخ دی نو زما په نظر ډیر به مشکل نه وي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستيال اسف ننګو چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکني ولسوالیو کې د خوندزیو د پرانستلو په اړه مخکې خبري کولې. د دې سره جوخت
کله چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکني ولسوالیو کې خونځي پرانیستل شو، د خونځیو د مدیران له خوا د پکتیا په ګوندی ولایتونو کې هم استکون کنجونو ته هیله پیدا شوه، او دوی له طالب چارواکو وخت دي چې دوی ته هم اجازه ورکړي ترڅو زده کړو ته ادامه ورکړي. جزئیات په راپور کې ووري.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس شوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې شوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ شوونځي خلاص شي.
زه خوشاله یم چې د خوندزو د خلاصولو پیل په پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم په خوندزي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ شوونځي تړلې دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن علیه هم دا دغه شوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډیره خوشاله سم چې پکتیا کې د انجنونو پر مخ شوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د انجنونو پر مخ شوونځي پرانیستل شي. مسؤلین څخه هیله کوم چې شوونځي پرانیستل.
دغه انجنونی وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به شوونځي خلاصيږي، خو لا هم تړلې پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان شهر د یوې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکو بختنامه هم لا خپل بختګیله منه ده. دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو شوونځي خلاص شوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ شوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یو وړه هیله مې زړه کې پیدا شوه چې ګواکې یو ورځ نه یو ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټی کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ته شوونځیو دروازې تړل سوي، او اوس یې په پکتیا کې د دغه شوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس په د اوکرين کړکیچ کې تم شو. د اوکرين د جنوب د ژاپوريژیا د اټومي بټې په شاوخوا کې د توغندې او د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټې شپږم او وروستۍ ریکټر هم غیر فعال شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره چې د حساسې بټې ته یې څارون کې استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خبرېدو لپاره تیارې نسی. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې ووري.
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت ان ار هو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریاکټرې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. ان ار هو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي ځواکونو تور ولګاو چې دا توغندۍ وشتلی دی. زلنسکی بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندۍ د لګیدو له کبله لمینځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې، کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي. زلنسکی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خبرېدو لګوخت څخه یوازې یو ګام لري ده. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پاوځ لاستول ویدل. زلنسکی زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت د راپور د خبراوي په درشل کې د دې حمله وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکی په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمه نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاو چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بے پروايي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کې دوروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. په پام کې ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تیره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و، د خپل څېړنو نتایج نن خبره کړي. د راپور بده اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي. گراسی تیر اونۍ سیمه ته د IAEA د مفتشانو لرسیدو وروسته ویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې، خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزن کې رئیس احمد زی څخه پوښتلی دي چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پورا یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو. د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کیږي، او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهیږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي. نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم د یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟ پاکستان هند ته ماتې ورکړه، او افغان ټیم به د تاسو په نظر په کومه برخه کې ډیر تمرکز وکړي په سبانۍ لوبه کې؟
نو که تاسو وګورئ واقعاً چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف ډېر خلو وکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل، خو بیا وګوري د هندستان په بولینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کومار په نوم باندې چې دا نو دغه نور لوبډله کې دومره بالورانه کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنی دغه سی بولران پکې وو. نو رابسو د منګه د ټیم په باره کې زه دا وایم چې دغه لوب په شارجي کې ده او د پاکستان تو بهون تیز بالران دي، هغه واقعاً چې ډېر تیز دي، خو په شارجي کې لوبه او په شارجي کې چې څومره تیز بول کې هم دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بولینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاست بولینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې. نو په بیټنګ کې او په بولینګ کې دواړو طرف نه پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي، خو ان شاء الله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته بر پوره آمده دي.
کلک په تفصیل وغږیږو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره لدی چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته وخړه، بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو دا وی ترمنځ به بیا د فائنل لوب په تر سره کیږي. یعنی د کنور په لاونه نشته دی نو ډایرکټ بیا فائنل شروع کیږي. نو د پاکستان لوب د موږ لپاره ډېر ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغه چې تری وی کړو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې د چورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنه ان شاء الله، په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي. نو لوبغاړو مرتخ پوره تیاری کړو ان شاء الله د موږ دغه روان سباني لوب چې دا ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، هېڅ توقع د خلکو نه و چې د پاکستان ټیم به هند بمات کی او بیا دوه رنزونه به دی پوره کی. خو دینه د معلومیږي چې څلور وړو لوبډلې چې دی دغه څلورم دویم پړاو د چرغلي دی ډېری پیاوړي لوبډلې دی او کوشش دغه لوبډلو دغه د فائنل د لار پیدا کی.
امزای صاحب عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم خوانی لوبغاړي د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دیوغي کارکردګي به څومره مؤثره تمام سي په سبا لوبه کې؟
د سی بی چی د غلوب د افغانستان بولرنګ تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاالله د سی بی چی تر ډیر وخت نه دی خلګي دی اوس راشه خان چې د پوري نوم لري او یو خت تجربه کار لوبغاړی دا هغه خپل ټول تجربه د پارټي ضروري دی ځوان لوبغاړو سره شریکي او د غسی محمد نبی او د موږ د غنور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ترغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار تاسو ورته ویل شي نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دغه څه وخت نه دی دلته دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومه عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې تر سره کړی او بس هغه تجربه دی نور د موږ لوبغاړي د سیو حالات تر سره رسیدلی دي چې پورا پورا با تجربه کار دی پورا دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پچونو باندې دوی ښه بولینګ تر سره کوي. خدا چې دواړو تجربه سره یو شي نو بیا ان شاء الله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه د چې په پښتو ژبه باندې د لوغور سره غږی او خپل تجربه ورسره شریکې.
نړیوال مبصرین هم وایي چې د افغانستان بولینګ کافي قوي دی او ډېر قوي قوي ټیمونه تر ویره کوي او اندېښنه ورته لري. ورستۍ پښتنه دا ده چې د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لار پرانیزي؟
بالکل تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره وکړم بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سرلنکا موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنگلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه او دغه سی د سرلنکا خلاف باندې تقریبا 120 کې 50 منډي وسولې. نو بولینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم خدا او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته کوو بل پښتنه د کراسم دی تورنمنت کې لوبي کول دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې تورنمنت مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری تر سره کوي ښه لوبي کوي او پوره غو تمرینات وسی ترڅو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې تر سره کیږي نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وګړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا د دوی یو ډېر ښه اقدام وو. نو بالکل واقعیا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې خېلو بي ځکه هغه د دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهانې لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راستيال روزونکو رئیس احمد زئی وو چې د افغانستان د سبانۍ لوبي چې د افغانستان او پاکستان ملي ټیم ترمنځ به وي مخکړه خبري کولې. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
زنه احمد لال ولسمند هلمند ویرات نفداد ولسوالي خبر کوم لازم منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي زموږ مساری په لن اكيد زی خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشويش کې چې ولي چې دا ولادت موږ نه کې مطلب کېږي مګر आवाज نه چاته نه رسیږي ملګر چې موږ نرخونه نو سره برابر چې ورور د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 500 کې په تلو نیم سور کې په 200 کې ورور د شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسېږي چې دا د یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 هم دغه کیسه د یو نیم سل هم دغه کیسه دا سره پوجي خپل کار پوجي بار رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي ورور شهروالي و دې کار نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي ورور د موږ کوي دا چې پتنګ راوستلی وخت تعالی دې چې موږ
زم لا شاهدید هلمند خبره کوم ما دا پیغام به پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ بوي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبري کوي وای اعلامي ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغښت دي او خپل وظایف کې مې دي دا کامل اندروغ ده دا کامل اند دي حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لری کوي او یی بستونه ترقیزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه له توجه کې د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
د راپورونو برخم دومره په دویمنی مې کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو دوه حکومت ویان زبیلا مجاهد وای په دې اړه چې په پکتیا کې د چاله خو او د کوم شرایط لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي پرنيستل شوې څېړنه کیږي. خغلی مجاهد نن په کابل کې خبري اعلانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او د پرنيستلو پاړه یو ډول نه خبري وخوده او وی ویل د خوانځي او د پرنيستلو پاړه بعد د پهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چنن د سمبلې 15 د افغانستان په تودو سیمو کې لکلنې رخصتې ورسته د نوې میکال د پایل اورسته لدی ورځ سره هم حاله په پکتیا کې زینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه په زینو سیمو کې د ځای خلکو او د خوانځي او د مدرن لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر خوانځي هم پرانستل شوې دي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکیدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوې دي. د سیمه ایزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه بهال زخمیان شول چې یو مسافرونکی موټر د حسیاوال لسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېده. په حسیاوال کې د طالبانو لسوال ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکبل 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله فعال ده. د جاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم وروستۍ ریاکټر یې د یو توغندې د لګیدو او ورپسې د ورته بلیدو لپیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهم اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندې یې وشتلی دی. زلنسکي بیگانه وخته په یو وینا کې ویل د جاپوریشیا د اټومي بټۍ وروستۍ کې بل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو دی بل توغندې د لګیدو لپاره لمنځه لاړه. خو له هغه مهال چې د جاپوریشیا لانجه پیل شوی کیف او مسکو تل یو بل تور پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو ستر لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بي برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهم نکاح وکړي چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاری عمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور ويم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاری کې فل چرخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واس خپل تک تنا پات سند غ زوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمږی خدای زم یعنی دا کال څه پر کېږي په مخ قیامت کې خوري نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅوک نه لرم تر اوسه پورې ما سره چا کومک نه ده کړی، یو روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو پونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم، خسرم دارو میور. اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو لمغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپل وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلن وو، ولی تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده، ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا همستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړي او همدغه کور کې خپل نیور سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیور سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه لیور باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم وو، او دغه سیو کیسی شوی دی موږ د داس پیخو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه کیسی شوی دی چې ورندارې لورته نکاح شوی دی یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړو کې پریکړې نه د پریخدل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دا غو مجبوریتونو په اساس باندې د تار شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وایي چې دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکي ژوند په خپل خواخه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې خځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده، مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کوم خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثرا زمنګ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه ورسته چې د خاوند د عیادت ورزه ده دغه نو ورسته به هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه ورسته کولی شي په خپله خوخه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوی شي چې په خپله خوخه باندې میړه وکي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوخه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغه لپاره جدیت نشته ده، د هغه لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زکه مدابه کیږي نه. نو دلته اکثره رای ورکول کیږي، خځې ته وخت ورکول کیږي په خپل خوخه باندې د ژوند تګلارې برابر کې کوي چې د په خپل خوخه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او کغواړي چې خاوندونه کې نو کوي سپندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې دا نو کوي سماسي آزادانه ژوند کې په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلن چې له کونډې خځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدم ورته وایي، د ټولو مخ کې پیغور ورکول کیږي او شومې ګني، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګني. اسلام کونډې خځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پانتون استاد او دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په شریعت کې ټول خځې هغه کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعي کې. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منی کی او د دې تورته چې پلانای بکولای شي پلانای بنس کولای یا مجبورې کی چې دې کورنۍ کې بچو کوي هغه خپل اختیار ده چې په هر کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بل کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دې کورنۍ کې بل څوک کوي د اولادونه به تیتیږي نه، د اولادونه به تنه جلا کیږي نه، په دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي کټ چیرته د دې خځې په شرایط باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له پل چا سره ولی حتمی نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کې او شرعي حدود رعایت کې خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
مننه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي اوسي د کونډې خځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان خدو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په لاره کې نیمه نړۍ پاتې رسو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 41 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم هله لرم چې وونه به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم قدرمن اوریدونکو دا ونه د نامزده په حق باندې بحث کو دا چې د نامزده حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوی دی همدارنګه کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدی فسخه کیږي د کومو حقوقونو برخمن دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګه مدني فعال په پیل کې به دوی ته خره خلاصو اصولی صاحب په خیر علی خبرونه ته ستړي مشي کچېرې درته وایي چې د نامزدی حق یعنی څه
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ګورې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصول پرانا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خو عاداتو پوه شي او د دوی په خواخه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ لپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي
که چیرته مو نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 16 ماده کې د ازدواج لپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو بل په خوښه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتي وي او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 28 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین پر رضایت باندې د کوژدې د مباحثې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دوی کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي نو دا به د یو د بل په خوښه وي د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړي
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسان نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره غلي کڅنګ
ګورې د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړی ټوک په لومړی برخونه کې چې د افغانستان چې ټول پاملي موضوعات بته په لومړی برخه کې ټول پاملي موضوعات څرل شوي دي په غو کې د څلور شپېته ماده کې د کوژدي تعریف کړی دی چې کوی دا د ازدواج له وعدې څخه عبارت ده همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړې دي او استعمال شوي دي بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښ سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په څلور شپېته ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایي اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو لري هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس دا ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کیږي، هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنې محاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنې خپله دوی څه نشي ویلی چې موږ په کوژده خو دی کوژده ورکوي، خو دوی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بینه وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بینه وړل په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان توازی کوي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوی او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی او عادت سره بلاتیا پیدا کړي او د متحل والی ژوند ته آماده شي. ما چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمیرل کی کچیر تا دی ابتدا څخه دبر یو 65 پسام ډول کی خو درشي نو مګه دیول باندې په خښ شکل باندې راسیږي نو همدارنګه کتی دی نکاح 65 یو دی دیول 65 چیرې د نامزادی یا کوژده د په خښ شکل باندې کی خو درشي په شرعي قانوني او لوکي شکل باندې کی خو درشي نه پاینده کی بده ډیرو مشکلات مخ نیول شو یو یو پاینده کی بده د دوړو جنې باندې په یو بل په نړۍ کې لاک اعتماد شتون لري نو کوشش به وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دوړو جنې باندې تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دوړو جنې باندې یو د بل خواه وی دا شتر ما باین کویده وشی او پیوبه او پا جانبین بانده دی کجده تحمل نشی او بل کجده یا نمزادی باید پا قانونی سین او قانونی وقت باید پا قانونی و شرعی وقت چکم دی پا که وقت تر سرشی چه مشخص دی زوج و دی زوجی یا دی دور جانبین دی کوکو سخه خبر وی او پیوبه بکوک بانده خواه آگاوی
دیر مننه کرودن. قدر من اوریدونکو تاسو د نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګ مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړاو اوریدي. دعوه د دیوانۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضریږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
اسمان